د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا دو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت د کال 2014 پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان او قتلیان په حق له عدالتي کمیشن رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي د سکول ودانۍ سره نږدې د ترهګرو سره ځایي مرستو او په امنیت ولاړ محافظینو لخوا په وخت ګام نه پورته کولو له وجې ترهګر په زیات نقصان رسولو کې کامیاب شوي وو. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د ملک پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا او سیاسي مشرانو ترمنځ پټ ملاقاتونو معلومات ښکاره کولو په سر په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکه کړې او د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف د خپلې پارټۍ مشرانو باندې غږ کړی چې په راتلونکي کې د هغه د اجازت بغیر د پوځي جرنیلانو سره لیدل کتل ونه کړي. قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ترڅنګ افغانستان کې روان جنگ خلک فکرمن کړي او غوښتنه یې کړې د سولې خبرو اترو سره دی په افغانستان کې ډزبندي هم اعلان کړي شي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت د کال 2014 پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو قتلیان په حق له عدالتي کمیشن رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي د سکول ودانۍ سره نږدې د ترهګرو سره ځایي مرستو او په امنیت ولاړ محافظینو لخوا په وخت ګام نه پورته کولو له وجې ترهګر په زیات نقصان رسولو کې کامیاب شوي. د پېښور های کورټ قاضي جسټس محمد ابراهیم یو کسیزه کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې ویل شوی د آرمی پبلک سکول ترهګر پیښې لپاره حمله کوونکو ته د سکول سره نږدې ځینې ځایي خلکو مرستې ورکړې وي او د سکول په امنیت ولاړ امنیتي ځواکونو ته دوکا ورکول وروسته وسلوال د سکول ودانۍ د شا اړخنه پورنوتو کې کامیاب شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د سکول امنیتي محافظینو شمیره په هغه وخت کې د ترهګر خطرې په وړاندې برابر نه و چې موازنه یې نشي کېدی. په رپورټ کې ویل شوی چې د عسکري ګارډز او د سکول امنیتي محافظینو لخوا د ترهګرو اولنو درنو ډزو او چاودنو په وړاندې ګام نه پورته کول د منلو وړ نه دي. په رپورټ کې ویل شوی حمله کوونکو په امنیت ولاړ ځواکونو ته دوکا ورکولو لپاره د سکول ودانۍ سره نږدې په یو بل ځای کې ګاډی ته ور ولګوو چې د هغې له کبله امنیتي محافظینو د سکول ودانۍ سره نږدې خپل ځای پرېښودو او ترهګر ودانۍ ته په ننوتو کې کامیاب شو. د پېښور په آرمی پبلک سکول په کال 2014 کې پاکستانی طالبانو حمله کړې وه. په دغه خونړۍ حمله کې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره د سکول طالب علمان وو. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د ملک پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او سیاسي مشرانو ترمنځ پټ ملاقاتونو معلومات ښکاره کولو په سر په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکه کړې او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپلې پارټۍ مشرانو باندې غږ کړی چې په راتلونکي کې د هغه د اجازت بغیر د پوځي جرنیلانو سره لیدل کتل ونه کړي. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت سیاسي ګوندونو د آل پارټیز کانفرنس کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوځ د سختو نیوکو او په سیاست کې د لاس لرلو د تورونو وروسته د پوځ ویان په ډاګه کړی و چې د دغه پارټۍ یو مشر او د سند صوبې پخوانی گورنر د پوځ مشر سره په وروستیو ورځو کې لیدل کتل کړي او د نوموړي سره د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د سیاسي او قانوني مسلو په سر خبرې کړي. وروسته د پاکستان یو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلو د مذهبي پارټۍ جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د نورو سیاسي پارټو مشرانو هم د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره پټ ملاقاتونه کړي. نواز شریف په ټویټر باندې ویلي د هغه د اجازت بغیر به د پارټۍ مشران د پوځي جنرالانو سره پټ ملاقاتونه نه کوي او د ملک امنیت په سر څه قسم کې دونکو ملاقاتونو معلومات به ولسته ښکاره کوي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د شیخ رشید په وینا نیوکه کړي او ویلي چې د پوځي مشرانو په درخواست دوی د داسې ملاقاتونو تفصیل نه دی ښکاره کړی خو زیاته کړي شیخ رشید د ملاقاتونو په حق له خلکو ته غلط معلومات وړاندې کوي. نوموړي غوښتنه کړې چې مرکزی وزیر دی د غلطو معلوماتو خپرولو نه منع کړی شي او دا چې دا به بدې نتیجې مخې ته راوړي. قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ترڅنګ افغانستان کې روان جنگ خلک فکرمن کړي او غوښتنه کړي چې د سولې خبرو سره دی په افغانستان کې ډزبندي هم اعلان کړي شي. دا په داسې حال چې د افغان سولې د پاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ویلي یو شمیر برانکارې کړي نه غواړي چې افغانستان کې روانه جګړه د یو سیاسي جوړجاړي د لارې ختم شي. خلیلزاد د کوم هیواد یا ادارې نوم نه اخستو پرته ویلي دا کړي په افغان جګړه کې خپلې ګټې ویني. نوموړي ویلي د ایران نه علاوه د سیمې او نړۍ ګڼو ملکونو د افغان سولې د روان بهیر ملاتړ کړی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پېښور آرمی پبلک سکول د بریټ پاړه عدالتي کمیشن پلټنیز راپور عام کړی سو. دا د سپریم کورټ کې د دې پېښې د اوریدنې په مهال د امر وروسته د عام خلکو لپاره خبر کړی سوی دی. د 500 صفو راپور چې په سلورو برخو کې وشل سوی دی د دې یو کسیزه بنچ مشري جسټس محمد ابراهیم خان کوله. نور تفصیلات استه ارشد حسین په خپل راپور کې لري.
په پیښور کې کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول باندې شوې د ترهګر بریټ په اړه د حقایقو معلومولو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په خپل ریپورت کې دا پیښه د سکیورټي ناکامي ګرځولې ده او ویل دي چې د پیښه د هیواد په سکیورټي نظام هم پښتني راولاړې کړې دي. ښکار دي چې د پاکستان سپریم کورټ پکا لوړاندې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر بریټ په اړه د تحقیقاتو لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن ریپورت عام کولو حکم ورکړی وو. دا کمیشن د پیښور کورٹ پر جج جسٹس محمد ابراہیم گڈ وو او هغه په 1500 پانو گڈ د پیښور آرمی پبلک سکول په اړه پلټنیز رپورٹ د جولای په میاشت 2020 کې د سپریم کورٹ مشر قاضی تعالی غلې وو. پلټنیز کمیشن په خپل رپورٹ کې د سکول په سکیورټي هم سوالونه راپور تکړي او د دړکو رستو د امنیتی گارد پښمیره کې د کمینه علاوه د ادارو ترمنځ د همکارۍ کمی هم په ګوته کړي. ښکار دی وی چې د آرمی پبلک سکول د امنیت تنظیم د پوز په غاړه وي. خود دې لپاره اړین نه ده چې پوس خپل اهلکار و ګماري. د عدالتي کمیشن په دې پلټنیز رپورت کې ویلي شوی چې ترهګر د سکول د شاسخه بغیر د مزاحمت داخل شول. رپورت کې د دې خبرې هم ذکر شوی چې د افغانستان څخه ترهګر د کډوالو په شکل کې پاکستان ته داخل شول او هغه ته د مقامی خلکو له اړه خطر لاسه شوی سہولتکاری په هیڅ ډول نشي معاف کېدی. په دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د ای پی ایس پیخې د پوس لخوا د ترهګرو پر ضد عملیات په شا بوتللې. لدې وړاندې د چیف جسټس گلزار احمد په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د جمعې په ورځ د آرمی پبلک سکول د مقدمه اوریدنه وکړه او عدالت د عدالتي کمیشن د پلټنیز رپورت سره سره د اټارنی جنرال ویناوي هم د عام کولو امر ورکړو. عدالت ویلي د دې خبرې تعین د سر نه پکار دی چې د چا د غفلت لکبل د پیښه رامینځته شوه. په دې رپورت خپل عکس العمل کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وجلی شوی طالب علم پلار فضل خان اډوکیټ وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای هغوی د پلټنیز کمیشن غوښتنه ځکه کړې وه چې اصل مجرمان او ذمہواران په ګوته کړی شي. خوای په دې رپورت کې د هغه خلکو ذکر نشته په چا چې د دوی ګوتې اوچتې دي.
د کومې طریقې سره چې دا رپورت راښکاره کیږي دا خو هغه خلک چې په کوم زمونږه ګوتې اوچتې دي، په چا زمونږه تحفظات او په چا زمونږه دا ویل شي چې مونږ ته جواب دیو او مونږه غنو چې دا خلک ذمہوار دي. هغه خلک بالکل هغه تکلیف چټ ور کړی دي او دا هغه خلک سیف کولو لپاره دغه یو ډمی غوندي رپورت پیښ شوی دی. مونږ دنه بالکل مطمئن نو مونږ غواړو چې ټول اصل حقیقت دی دنیا ته هم راښکار شي او دا هغه اصل رپورت په نتیجه کې دی ټول ذمہواران د چانک غفلت شوی او چا دې کې پریکټیکل رول کړو چا دې فسیلیټیټ کړو چا دې ته لار ورکړې و دغه ټولو ته به سخت نه سخت سزا ورکړي.
د جمعې پرز اوریدنه کې جسټس ګلزار احمد ویلي سکیورټي ادارو ته دغه بریټ د منسوبه بندې او د سازش اطلاع د مخ کې نه پکار و. د اوریدنې پر مهال پیخه کې د وجل شو ماشومان او والدینو عدالت ته ویلي دا پیخه تر هغري نه بلکې هدفي وجنه و. د آرمی پبلک سکول په بریټ کې د وجل شو ماشومان میندې پلاران وایي چې هغه د دغه کمیشن د ریپورت پرانا کې خپل مقدمه مخ کې چلول غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د پېښور آرمی پبلک سکول د بریټ د اوریدنې په محل چې سپریم کورټ کما مار کړی هم په دې حق باندې هغه د ماشومانو مور پلار چې په دې بریټ کې وژل شوی وو او هم وکیلان او بیا د مدني ټولنې غړي په دې حق باندې سخت خبرګون لري ورسره مدثر شاه خبرې کړي او تاسو ته راپور وړاندې کوو.
د پی ایس د خنړی پیخه د جی آی ټی راپور خبرې دونه پس چې دغه پیخه کې د وجل شوی یو ماشوم اسفن پلار اجون خان اډوکیټ نه ډیوه پښتنه وکړه، آیا د دغه راپور نه مطمئن دی؟ نو هغه وایي
نو مونږ د ریکوست اوجه چې کوم دی هغه پبلک شو خبره ده نه چې یره مونږ دې نه مطمئن یو کني مطمئن صحیح خبره کوي کنه نو مونږ دې راپور نه اړو مطمئن دی. راپور کې چې کوم یو دی واضح داسې سنشتري چې سړی وایي چې یره څوک زمي وارشه نو مونږه حقیقت دارې زده خو کم از کم د خپل ځاني چې کمی زده د دې راپور نه بالکل مطمئن نه مور ان شاء الله نیک ډیټ کې ومو سپریم کورټ کې خپل ابزرویشن ورکو په دې باندې.
د غرض د اسفن مور شاهانه اجون وای راپور ملا پورا نه دی کتل، خدا خبره په کې در ډاډ ده چې په دغه ورځ د امنیت ساتلو کې غفلت شوه.
وسم پوره خو زه تاسو ته وینم چې زموږ لاس کې سم نه راغلي چې موږ هغه تریچ کړو یا قتل یو کې څنګه دی کنه ما ته خو هیڅ پته نشته. دا کوم نو ټي وی باندې وترلاندې درا هډ لاین چلیږي څه چلیږي هې نه ما څه داسې پته چلی چې اها مطلب هر څه مطلب سکیورټي ایجنسی تابع شول او دا رښتیا موږ مزوم دا ډیمانډ مو چې موږ دا سوچم چې دا ټول کوم یو دا به د کې سکیورټي کولاپس شوی دی دا خو بالکل ټیک دی کې سکیورټي نه و دی به دا
او دی پی ایس شهدا فورم صدر فضل خان ایڈوکیٹ وای راپور نه مطمئن نیم خود انصاف لپاره بخپل مبارزه جاری ساتم.
دغه راپورٹ کتا سو وګوري اخری الفاظونه دکې چې فتونه شوی دی دا هغه ادارو چې په کوم باندې مونږه الزامونه لګولې کوم باندې مونږه بوتو چې تکړې وي مدا شکاري چې دا د خلکو کم چې موارانو پاغي فردي چولو کوششونه شي دي مونږ به جدو جهد جاری ساتو انصاف په مونږ غواړو تر اخر دمه پورې دا چې نام نهاد کمیشنونه دا چې نام نهاد رپورټونه زمونږه حوصله نشي پښتولې مونږه د خپل ژوند تر اخرنه لمحې پورې حقیقی مانو کې چې کوم انصاف ته حکم حق دی داغي غوښتنه کوو.
او دا بلتن طارق جان چې دوه ځامن ای پی ایس کې بایللې دی وای راپور کې موږ سره انصاف نه دی شوی
او چې کوم نه وای چې دا دې په ما کې بیس کمیونیکیشن یې ملګری ته خبر ما بچی قطب شه ما راشه د ماوسه په وجه کوم نه د خپل معلوم نه چې دا ما بچی پته شو دا ما راټول دومره تبي زما او شو تاسو په پا یو کس باندې ګوته کې نه خو د جستا د لاس ما د ما بچی دا خیر وای ځکه دا کوم انصاف دی تقدم هل دې د غدي خدمت چا ته لاشو بس اوس هم په دې ته جوشي چې وطن بس پریدو
دغه ټولو اغیزمنو ویل کله چې تفصیلی راپور وګورنو دغه نه پس په ګډه یو تګلار جوړاو تر سو مونږ سره پوره انصاف وشي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ. وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. د پاکستان یو مرکزی وزیر شیخ رشید له خوا د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ترمنځ سوي ملاقات تفصيل جاري کول ورسته لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د خپل ګوند په مشرانو ژغ کړی دی چې نور د فوج مشرانو سره ملاقاتونه ونه کړی. وایي کچري د کامي سلامتیا په نامه سم ملاقات ضروري وي نو باید چې پښکارا وسی. بلغه مرکزی وزیر شیخ رشید په یو نوی بیان کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د ځانګړي ملاقات دا وکړه. مولانا فضل الرحمن په فوج راغ کړی دی چې واضح دی کړی چې آیا شیخ رشید د فوج ویان دی کې کچري داسي وی نو دوی د بیا جواب ورکړي. څه تفصيلات دي تاسو ته اورنګزیب خان په خپل راپور کې لري.
د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو او د پوسټ لخر ترمنځ شوه ملاقات تفصيلات په میډیا خوريدو وروسته لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف خپل ګوند مشرانو ته ویلي دي چې بیا به څوک هم د پوځ استخباراتي دارو مشرانو سره به ملاقات نه کوي. جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پوځ نو وضاحت غوښته دي چې آیا مرکزی وزیر شیخ رشید د دوی ویان دي او که چیرې دي نو بیا به دوی هم ټول حقیقتونه ښکاره کړي. مرکزی وزیر شیخ رشید لخوا د ملاقات تفصيلات جاری کولو پس یو شمیر سیاسي مشرانو د ملاقات تصدیق کړي وو. خدای یې هم ویلي وو چې پوز دوی د کامي سلامتیا په نامه راغوښتي وو. د پوز وین ادارې ای ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار هم روستو ویلي وو چې مسلم لیگ یو مشر محمد زبیر جنرال قمر جاوید باج وسره د نواز شریف او مریم نواز په معاملہ دوه ملاقاتونه کړي وو. د پز پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ټوټر یو بیان کې ویلي دي چې بیا د مسلم لیگ غړي پوز او استخباراتي ادارو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او که ملاقات ضروری وي نو باید چې بیا په ښکار وشي. نواز شریف وایي چې موجوده صورتحال نه یو ځل بیا واضح شوه ده چې څنګه ځینی خبرې پټ ساتل کیږي او څنګه ځینی معاملات بل رنگ ورکول کیږي. دا لوبه اوس ختمول پکار دي. د پوز وین ادارې مشر بیان نه داسې ښکارېدل چې ګینی مسلم لیگ د ګوند مشرانو پر ضد روان مقدمه ختمولو لپاره د پوز سر لخر املاتړ غواړي. خورستو د مسلم لیگ مشر محمد زبیر ویلی وو چې جنرال قمر جاوید باج وسره ملاقاتونه کړې دي خو د ملاقاتونو مقصد د نواز شریف یا مریم نواز لپاره سرایت غوښتل نه وو. د پوز وین ادارې مشر د بیان داسې حل کې راغلی دی چې سر لخر جنرال قمر جاوید باج وسره تړلې بیان کې ویلي شوې دي پوز په سیاست کې سکردار یا دلچسپی نه لري. یو بل حکومت مخالف جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د پوز نو وضاحت غوښته دی چې مرکزی وزیر شیخ رشید آیا د دوی ویان دی چې پوز په حق لا بیانونه ورکوي.
پوز کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وی پوز دې د خبره وضاحت وکړي او که پوز منی چې دا د دوی ویان دی نو بیا به جواب کې زه هم ډیر څه ښکارا کړم. مولانا فضل الرحمن وی په سیاست کې جنرال قمر جاوید باجوا نه زیات تجربه لري او چې کله جنرال باجوا په پوز کې کپتان وو نو هغه وخت د کمی سملی دوی غړي وو او د سیاسي ګوندونو د پوز ضرورتونو نه ښه خبر دي خو باید چې پوز هم ذمہواری وخی. بلخوا شیخ رشید مولانا فضل الرحمن او جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ ځانګړي ملاقات داوا کړی دا
کې مولانا فضل الرحمن قمر جاوید باجوا کو 1-to-1 انہوں نے ملاقات کی.
شیخ رشید وی چې مولانا فضل الرحمن پوز سر لخر سره ملاقات کړی دی او کچر زما داوا دروغ وي نو مولانا صاحب دې د دې وضاحت وکړي. د شیخ رشید دې داوی په جواب جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر عبدالغفور هیدری ویلی دی چې د دوی د ګون لخوا تیر کال نومبر په میاشت آزادی مارش په وخت پوز سر لخر مولانا فضل الرحمن راغوښتی وو او دا یې ورته ویلی وو چې آزادی مارش دې ونه کړي او پوز سي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد څه کوي هغه کې مولانا صاحب د مداخلت اونه کړی. د عبدالغفور هیدری د داوی تردید یا تایید حکومت او پوز نه دی کړی خو پاکستان کې هیدری لیکس په نامه د بیان په ټویټر ټاپ ټرند جوړ شوی دی.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری د کمی اسمبلی سپیکر اسد کسر راو د کشمیر د چارو فاکی وزیر علی امین ګنداپول د ګلګت بلدستان کې د شفاف او ټاکنو پاړه پارلماني مشرانو ته وړاندیزونه لپاره لیک لیږل دي او په دې اړه د رواني میاشت په 28مه نیټه د کمی اسمبلی غونډه هم را بلل ده. خو د مسلم لیگ نون ټلی ویان دی مریم اورنګزیب ویلي دا د سپیکر منډیټ نه دی او په دې اړه قانون سازی لپاره به حکومت مرسته نه کوي. حکومت کلکل بلدستان ته د نومبر په 15مه نیټه د ټاکنو اعلان کړي. په دې کله باندې څه تفصيلات دي تاسو ته د رابیا پیر پر راپور کې وړاندې کوو.
د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د کشمیر د چارو فاکی وزیر علي امين ګنداپور ګلګت بلتستان کې د شفاف ټاکنو لپاره پارلماني مشرانو ته د وړاندیزونو لپاره لیک لیږل دي. بل پلو ته د مسلم لیگ نواز ډلی ویلي د حکومت سره به پر دې معاملې څمرسته نه کوي. سپیکر اسد کیسر د ګلګت بلتستان د ټاکنو اصلاحاتو په اړه وړاندیزونو لپاره د رواني میاشتې په 28مه نیټه د قومي اسمبلی غونډه هم را بللې ده. غونډه کې وړاندې کړل سیوی دغه تجویزونو په رڼا کې به د شفافو ټاکنو لپاره اصلاحات او قانونونو کې بدلون راوستل سی. خو د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنګزیب اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل د ګلګت بلتستان پر معاملې خوانډه را بلل د سپیکر منډیټ نه دی. مشڅوزله دا خبره کړې د راوستل سوي حکومت سره به په پارلیمان کې او د پارلیمان څخه بهر څمرسته نه کوي. دوی زیاته کړه مخالفو ګوندونو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر معاملې د حکومت سره قانون سازي کې مرسته وکړه خو دوی ورته سیاسي رنگ ورکړو او اوس په هیڅ قسم مرسته ورسره نه کوي ولې چې د حکومت سره د ولس منډیټ نشته. د ګلګت بلتستان قانون ساز اسمبلی لپاره ټاکنې روان کال د نومبر په 15مه نیټه کې دونکې دي چې تر مخه پر سلروش تلکو به د هرې حلقې څخه یو غړی ټاکل کیږي. پر دغه معاملې په تیر ورځو کې پارلماني مشرانو د فوج د سرلشکار جنرال قمر جاوید باجو سره هم لیدلی وو چې په خلای د پیپلز ګوند سنټری شیرین رحمان هم کړی وو. ګلګت بلتستان یو وخت کشمیر ته ریاست برخه چې پر هندستان او پاکستان ترمنځ د کلونو راهیسې تاوتریخوالی روان دي. د ګلګت بلتستان پر ټاکنو او اصلاحاتو هم تیر ورځ د هندستان لاړه سخت تکسل عمل مخیته راغلی وو او د هندستان د بهرنو چارو وزارت ویاند انورنګ سری وستوا ویلی وو چې ګلګت بلتستان حالت کې د بدلون راوستو هیڅ کام به قانوني نه وي. هندستان مطبوعات ته هم وایي چې پاکستان د ګلګت بلتستان اصلاحات د هندستان لاړه د کشمیر حالت بدلولو پاړه کې دونکې د قانون سازي په نتیجه کې کیږي. خو تیر ورځ د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاند صاحب حفیظ چودری دغه رپورټونه رد کړی وو او ویلی وو چې د ګلګت بلتستان د ولسته ضرورتونو او د دې د غشتونو تر مخه سیاسي انتظامی او اقتصادي اصلاحاتو عمل روان دي. خدا کال 2019 د اگست په 15مه نیټه د هندستان لاړه کشمیر پاړه د کړو پایله نه ده. په مطبوعاتو کې د مدیره حصے د بحث روان دي. پاکستان حکومت غواړي چې ګلګت بلتستان ته د 15مه خپلواکي صوبې درجه ورکړي خو پر دغه معاملې څه پاکستانی سیاسي سی ګوندونه تحفظات لري او وایي چې داسې کول به د کشمیر د خلکو سره خوژونکي ګام وي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده ل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تیرونه مطبوعاتي راپورونه تر مخه چې پاکستان حکومت پلان لري چې د گلګت بلتستان ته د ارزي صوبې شکل ورکړي. د ریلوی وزیر شیخ رشید په وینا چې پاکستانی کم سیاسي وزیران یا لیډران دی هغه هم په دې حکله د فوج مرکز جی ایچ کیو تر بلل سوي. کسه هم مخالفه ګوندونه په دې اړه باندې وایي چې باید د فیصله یا په دې حکله باندې غونډې په پارلیمان کې ترسره شي. د دې پریکړې لپاره د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي خلک او هغه خلک چې هم ګلګت بلتستان کې سیاسي اعلی ځلې تر سره کوي څه خبرګون لري تاسو ته احسان محمد خان یو تفصیلی راپور وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې چې د راپورونو تر مخه د پاکستان حکومتي او اختلاف ګوندونو مشرانو او د پوز د سرلخکټ ترمنځ ګلګت بلتستان ته عبوري آئینی صوبې ګرځولو په لړ کې سلام تر سره شوې. د پاکستان مسلم لیگ نون عمومي سکرټر احسان اقبال دخلی چې په دغه غونډه کې ورته یوازې دغه پلان په اړه ویل شوی، خو په دې اکلبا نورې کومې خبرې اترې نه دي شوی. ګلګت بلتستان چې د پاکستان د واکلاند یو ځانګړي انتظامی چوکاټ لري او د جمو او کشمیر سره تړلې لانجمنه برخه ګڼل کیږي. د دغه سیمې د ځای قانون سازي سملای په خواني غړي شفی خان په وینا د ګلګت بلتستان اوسیدونکو غواړي چې په اینی چوکاټ کې خپلواکه حیثیت ترلاسه کړي، چې دغه غوښتنه د دوا او یا کلونو تیریدو وروستو لا تر اوسه نه د منل شوی. د د پوینا کلچر ګلګت بلتستان د پاکستان ايني صوبه جوړ کړی شي، نو د دې سره به زئی اوسیدونکو بیا لکه د هیواد د نورو برخو ايني حکومتونه هم عمومي
یک بہت اچھی پیشرفت ہے. تو ہم بہت مایوس تھے، ہماری پوری گلگت بلتستان کی قوم بہت مایوس تھی پاکستانی لیڈرشپ کی اس کے رویے کی وجہ سے. تو ہم اس اقدام کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سراہتے ہیں.
دی وائی دا یو ډیر غوره پرمختګ دی. مون یعنی دلتا ټول ځای اوسیدونکو د پاکستانی قیادت له رویې له وجې ډیر مایوس او خفه وو، خو اوس چې راته ايني توګه د صوبې حیثیت راکوي نو دغه ګام ستاینه کوو، ځکه چې مونږ په خپل خوخه د پاکستان سره یو ځای شوی یو. خو دوا یا کلونو کې پاکستان راته هغه حیثیت را نکړو کوم چې نور سبوته ورکړل شوی. په ګلګت بلتستان کې چې د پاکستان لوی وګوندونو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، تحریک انصاف په شمول د نور وګوندونو پلویان او سیاسي فعالان د پاکستان له لوري د غسیمه او ګوري ايني صوبا ګرځولو په حق له د خپل وګوندونو د پریکړو ملاتړ کوي، خو بیا بلخوا د غسیمه د کمپرستو ډلو عکس العمل بدل ښکاریږي. د بلوچستان نېشنل فرنٹ ګوند کمپرسته مشر نواز خان ناجی وی او ای ریډیو ته وویل ګلګت بلتستان یو لانجمنه برخه ده، او د دې د حیثیت په اړه د پریکړې واک یوازې د دې اوسیدونکو ته ورکول پکار دي.
پاکستان کې ساتھ رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ انتظار، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب واپس جو ہے اس کو پاکستان کے آئین میں رکھنا ہے، تو آپ میٹنگ کرتے ہو بھٹو سے پوچھ کے یا لاہور سے جو ہے وہ شریف فیملی سے پوچھ کے یا عمران خان سے پوچھ کے.
دی وائی دا پاکستان سرا یوزے اوسیدل کوم بعد خبر نه ده، او نو ایما چې داسې نه دی کېدل پکار. خدای هر څه د پاره یو لار وی ک چری تاسو عین کې دا چول غواړي، نو داسې کولو د پاره بیا په غونډه کې د بوټو څخه یا لاهور نه نواز شریف څخه او عمران خان څخه ولی تپوسونه کوي کاین حیثیت ورکول وی او کوبوري صوبه جوړول، دغه د ګلګت بلتستان د وګړو څخه سلا او پښتنه کول پکار دی. احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے.
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت د کال 2014 پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو قتل عام په حق له عدالتي کمیشن رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي د سکول ودانۍ سره نږدې د ترهګرو سره ځایي مرستو او په امنیت ولاړ محافظینو لخوا په وخت ګام نه پورته کولو له وجې ترهګر په زیات نقصان رسولو کې کامیاب شوي وو. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د ملک پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا او سیاسي مشرانو ترمنځ پټ ملاقاتونو معلومات ښکاره کولو په سر په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکه کړې او د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف د خپلې پارټۍ مشرانو باندې غږ کړی چې په راتلونکي کې د هغه د اجازت بغیر د پوځي جرنیلانو سره لیدل کتل ونه کړي. قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ترڅنګ افغانستان کې روان جنگ خلک فکرمن کړي او غوښتنه یې کړې د سولې خبرو اترو سره دی په افغانستان کې ډزبندي هم اعلان کړي شي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت د کال 2014 پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو قتل عام په حق له عدالتي کمیشن رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي د سکول ودانۍ سره نږدې د ترهګرو سره ځایي مرستو او په امنیت ولاړ محافظینو لخوا په وخت ګام نه پورته کولو له وجې ترهګر په زیات نقصان رسولو کې کامیاب شوي وو. د پېښور های کورټ قاضي جسټس محمد ابراهیم یو کسیز کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې ویل شوی د آرمی پبلک سکول ترهګر پیښه لپاره حمله کوونکو ته د سکول سره نږدې ځنې ځایي خلکو مرستې ورکړلې او د سکول په امنیت ولاړ امنیتي ځواکونو ته دوکا ورکول ورستو وسلوال د سکول ودانۍ د شا اړخنه پورنوتو کې کامیاب شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د سکول امنیتي محافظینو شمیره په هغه وخت کې د ترهګر خطرې په وړاندې برابر نه و چې موازنه یې نشي کېده. په رپورټ کې ویل شوی چې د عسکري ګارډز او د سکول امنیتي محافظینو لخوا د ترهګرو اولنو درنو ډزو او چاودنو په وړاندې ګام نه پورته کول د منلو وړ نه دي. په رپورټ کې ویل شوی حمله کوونکو په امنیت ولاړ ځواکونو ته دوکا ورکولو لپاره د سکول ودانۍ سره نږدې په یو بل ځای کې ګاډی ته ور ولګوه چې د هغې له کبله امنیتي محافظینو د سکول ودانۍ سره نږدې خپل ځای پرېښودو او ترهګر ودانۍ ته په ننوتو کې کامیاب شو. د پېښور په آرمی پبلک سکول په کال 2014 کې پاکستانی طالبانو حمله کړې وه. په دغه خونړۍ حمله کې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره د سکول طالب علمان وو. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د ملک پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او سیاسي مشرانو ترمنځ پټ ملاقاتونو معلومات ښکاره کولو په سر په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکه کړې او د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف د خپلې پارټۍ مشرانو باندې غږ کړی چې په راتلونکي کې د هغه د اجازت بغیر د پوځي جرنیلانو سره لیدل کتل ونه کړي. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت سیاسي ګوندونو د آل پارټیز کانفرنس کې د مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف لخوا په پوځ د سختو نیوکو او په سیاست کې د لاس لرلو د تورونو وروسته د پوځ ویان په ډاګه کړی و چې دغه پارټۍ یو مشر او د سند صوبې پخوانی گورنر د پوځ مشر سره په وروستیو ورځو کې لیدل کتل کړي او د نوموړي سره د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د سیاسي او قانوني مسلو په سر خبرې کړي. وروسته د پاکستان یو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلو د مذهبي پارټۍ جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د نورو سیاسي پارټو مشرانو هم د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره پټ ملاقاتونه کړي. نواز شریف په ټویټر باندې ویلي د هغه د اجازت په غیر به د پارټۍ مشران د پوځي جنرالانو سره پټ ملاقاتونه نه کوي او د ملک امنیت په سر څه قسم کې دونکو ملاقاتونو معلومات به ولسته ښکاره کوي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د شیخ رشید په وینا نیوکه کړي او ویلي چې د پوځي مشرانو په درخواست دوی د داسې ملاقاتونو تفصیل نه دی ښکاره کړی خو زیاته کړي شیخ رشید د ملاقاتونو په حق له خلکو ته غلط معلومات وړاندې کوي. نوموړي غوښتنه کړي چې مرکزی وزیر دی د غلطو معلوماتو خپرولو نه منع کړي شي او دا چې دا به بدې نتیجې مخې ته راوړي. قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ترڅنګ افغانستان کې روان جنگ خلک فکرمن کړي او غوښتنه کړي چې د سولې خبرو سره دی په افغانستان کې ډزبندي هم اعلان کړي شي. دا په داسې حال چې د افغان سولې د پاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ویلي یو شمیر ورانکاري کړي نه غواړي چې افغانستان کې روانه جګړه د یو سیاسي جوړجاړي د لارې ختم شي. خلیلزاد د کوم هیواد یا ادارې نوم نه اخستو پرته ویلي دا کړي په افغان جګړه کې خپلې ګټې ویني. نوموړي ویلي د ایران نه علاوه د سیمې او نړۍ ګڼو ملکونو د افغان سولې د روان بهیر ملاتړ کړی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
جنگ او د جګړو دوام خلک اندیشمن کړی دي او غوښتنه لري چې جنگ او جګړه پر ځای دی اور باند وسی. دوی وایي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري او هم د دې ترڅنګ جګړه د سولې پروسه زیانمنوي او هم وایي چې لومړی دی اور باند تر سره کړی سي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم په تازه سرګندونو کې ویل دي چې یو شمیر ورانکاري نه غواړي چې افغانستان کې روانه جګړه د یو سیاسي جوړجاړي لاره ختم شي. بلخوا د طالبانو او د افغان حکومت د مذاکراتي دلې د خبرو لړۍ لیا هم روانه ده او د دوی ترمنځ خبري روانې دي خو د دوی خبري کم پایته نه دي رسیدلې. څه تفصيلات دي د افغانستان څخه د حکمل روان پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات هم مهاله په افغانستان کې د جنگ او جګړو دوام خلک اندیښمن کړي او غوښتنې لري چې د جنگ او جګړو پر ځای دی په اوربند توافق وشي. دوی وایي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري او جګړه د سولې پروسه ځانمنوي نو په همدې اساس دی تر هر څه مخکې لومړیتوب اوربند ته ورکړلی شي. په کابل کې د متحد ځوانانو ټولنې خبري کانفرنس پر مهال افغان دولت ته وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي او پرېږدي دي چې د ټولې مذاکرات په بریالي ډول مخ کې ولاړ شي. دوی چې د خبري کانفرنس پر مهال د سولې پیغام لیک ډول لپاره لغړې د سولې رنگ د سمال هم تاو کړي او په ډاګه کړي چې مونږ اوربن غواړو او د سولې مذاکرات پر میز د جګړې او توتريخوالي لالارې امتیازات په وینو ککړ بولو. د خوست متحد ځوانانو ټولنې ری شمس مراد خبريالانو ته ویل چې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د اوربن تلمړی ته ورکړل شي دا ځکه چې د خبرو پر مهال دی او بل خوا په ساتو او نیت باندې جوړ اغیز لري.
په روانو بین الافغاني مذاکراتو کې لمړیتوب باید اوربند تور کړل شي. دا په دې اساس چې کله هم دوړ ورخونو ته وینه بهیدنه رواني بیا دوی الته د مذاکراتو میست سره رسیدي او مذاکرات کوي خامخه په یو بل اړخ باندې دا تاثیر اچوي. هغه جنگ او جګړې وژنې د خامخه یو بل متاثر کوي چې هغه پایلې نتیجې دا کیږي چې مذاکرات زیانمنوي. د مونږ وایو چې اوربند ته باید د اولیت حق ورکړل شي.
د دغه ټولنې یو بل غړی میراج مسوم منګل بیا په خپل خبرو کې ویل چې په مذاکراتو کې د افغانستان پر ولس د افغانستان پر نظام په امنیتي او دفاعي ځواکونو د ښځو پر حقونو بیان ازادۍ او رسنیو معاملې نه کیږي.
د سولې د مذاکراتو پر مېز د جګړو او توتريخوالي لالارې امتیازات په وینو ککړ بولو. لطپن د دولت مخالفین په دې ډول د وینو ککړ امتیازاتو څخه ډډه وکړي. مونږ اوربند غواړو ترڅو جګړه ودرول شي، د وینې تویدنه مخه ډاب شي، خکېلې لوري سره نږدې شي، د باور په ځای رامنځته شي، سو پر بین الافغاني خبرو د افغان ولس باور رامنځته شي، هم به د ویجاړۍ مخه ونیول شي، هم به هر لوري معلوم شي چې څوک او چا غوښتل یا غواړي د سولې پروسه سبوتاش کوي. هغه بحثونه او جنجالونه چې د سولې پروسه متضرره کوي او یا یې زیانمنوي هیڅ پر بحث ونه شي.
د یاد ټولنې غړو هیله څرګنده کړې چې که یاد موارد تطبیق او عملي شي نو یقیني دي چې مذاکرات به بریالي کېږي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیدزاد وایي یو شمېر ورانکارې کړۍ نه غواړي چې افغانستان کې روانه جګړه د یو سیاسي جوړجاړي له لارې ختمه شي. خلیدزاد د کوم هیواد یا ادارې له نوم اخیستلو پرته ویلي دا کړۍ په افغانستان کې خپلې ګټې ویني. زلمی خلیدزاد د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي دوه کې روانې بین الافغاني مذاکراتو کې ښکېلې غاړې په خپله نه غوښتل چې کوم بهرنی لوری دی هم په خبرو کې ناست وي. نوموړي وویل امریکا پر دواړو خواوو غږ کوي چې روان تاوتریخوالی کم کړي ځکه همدا ټکي د روانو مذاکراتو سره مرسته کولی شي. آخوا د طالبانو افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلو ترمنځ خبرې روانې دي خو پایلو ته لا نه دي رسېدلې. حکمل صدات ډیوا ریډیو افغانستان.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
خبریا پر روان دي تر ورځ افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس لاري په واشنگټن د سولې د دغه روانو خبرو په اړه د خلکو د پښتنو ځوابونه ویلي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په امریکا په افغانستان په هر ډول شرایطو کې د خپل وګړو ساتنه وکړه او اجازه به ور نه کړی چې په افغانستان کې د 1990 رئیس چې کوم حالات بیا تکرار سي. نو موږ زیاته کړو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج سرلشکر جنرال باجوا د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبولې او دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ښه شوې دي. په واشنگټن کې سړنکار مایکل کوګلمن د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه وایس اف امریکا دی وا زموږ د همکاري ماور جلیل سره د خبرو په وخت ویلي دغه پروسه اسانه نه ده ځکه دواړه خواوې جدا نظریات او غوښتنې لري. د مایکل کوګلمن نورې خبرې تاسو ته هم زموږ همکار ماور جلیل په دې راپور کې درته وړاندې کوي.
په داسې حال چې د افغانستان حکومت د غړو او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تاریخي خبرې ترې درې می هفتې ته داخلي شوي، دغه خبرې ترې په ځینو مهمو پوښتنو ودرېدلې دي، لکه دا چې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو جګړې ته سنامه ورکړي. طالبان دغه جګړې ته جهاد وای، ولی افغان حکومتي ډله ورسره دغه خبره نه مني. خو بیا هم دغه خبرو تر ته د نږدې نکتون کې کسان وای دا خبرې کېدل هم یو لوی پرمختګ دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا غنی چې په افغانستان کې د تشدد کمولو تر ټولو غوره لاره هم دغه رواني خبرې تری دي. اغلی خلیلزاد وایي امریکا به د افغانستان په هر ډول شرایطو کې د خپل غټو ساتنه وکړي او دا اجازه باور نه کړي چې په افغانستان کې د 1990 کلونو حالات بیا تکرار شي او افغان مشران هم باید هغه کار بیا تکرار دو ته پرې نه کړي. خلیلزاد د ستمبر په 13مه د ویډیو کانفرنس لارې په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ لخوا په قطر کې د روانو خبرو په حق لا یو انلاین بحث ته وینا وکړه او د سولې په اړه وروستي جزئیات شریک کړل او د پروسې په حق له د خلکو پوښتنو ته جوابونه وویل. خلیلزاد ویل چې د امریکای او ناتو په ګډون نړیوال د بین الافغاني خبرو د رواني پروسې ملاتړ دي. خاغلی خلیلزاد ویل که څه هم تشدد زیات دی خو طالبانو په مرکزی خارونو او کابل کې حمله کمې کړي، خو نه یوازې یو لور ته بلکې له دوه خواو څخه ادعا کیږي چې د یو بل په ضد حمله کوي. په قطر کې روان بین الافغاني خبرو په اړه باندې د پاکستان رول په حق لا خلیلزاد ویل چې پاکستان یو مثبت رول لوبولې. په دې اړه په واشنگټن کې د سیډنیز ادارې ویلسن سنټر کې د سویلي آسیا لپاره ستر غړي مایکل کوګلمن وای
زما په فکر خلیلزاد د پاکستان د مثبت رول خبره کوي، نو دا هغه مطلب دا دی چې تر اوسه پورې پاکستان څه کړی دی او هغه دا دی چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې د منځګړي رول ترسره کړي. پاکستان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي او د مثبت رول هم دا مطلب دی. امنګ ته یقینا د پاکستان د مثبت کردار ستاینه کول پکار ده، خو زما په فکر اوس پښتنه دا ده چې اوس به پاکستان په طالبانو باندې دا فشار سیوا کړی شي چې امریکا او د افغان حکومت غوښتنو سره متفق شي.
د سولې خبرو اترو ته د لسو ورځو تیریدو باوجود اوسه پورې د امن پړه کومه ایجنډا نه ده ټاکلې شوې. آیا دا ایجنډا ټاکل به یو چیلنج وي؟ نو په دې اړه مایکل کوګلمن وایي
د سولې پروسه به ډېره ګرانه وي، په دې کې ډېرې میاشتې او نږدې دا چې کلونه هم ولګي. او زما په فکر دا مذاکرات ځکه دومره ګران دي چې د طالبانو او افغان حکومت جدا ترجیحات دي. دوی لا په دې خپلو کې متفق شوي نه دي چې اول په کومو مسلو خبرې وکړي. د دې دواړو جدا جدا نظریات دي. که د دوی ترمنځ معاهده کیږي نو دوی سرنګه افغان حکومت غواړي، نو دوی به په افغانستان کې سرنګه حکومت غواړي. چې د دواړو ترمنځ دومره اختلافات دي نو دا به ډېره ګرانه شي چې د امن معاهده لپاره دوی په ځنو خبرو متفق شي.
خلیل زاد او نور ستر امریکایي چارواکي تمه لري چې دوی افغانستان سره مرسته کولی شي چې د تاریخي موقع نه ګټه پورته کړي او 1990 پالیسي د کې شوی غلطي بیا تکرار نکړي. خو دوی دا هم مني چې دا لاره د چیلنجونو نه ډکه ده.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
واشنگتن ځخوري د تورخم لاري افغانستان سره تجارت کوونکی وای چې د کسٹم کلیرنس او د نورو ورپیښو ستونزې لوجي یي افغانستان سره تجارت راکم سوي دي، او پاکستان د افغانستان تلونکو یو غاړې په ورځو ورځو وخت غواړي. د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاد صادق خان هم دغه مشکلات مني، خو د وزیر اعظم عمران خان د استابلیشمنت لپاره خصوصي سلاکار شهزاد ارباب وای چې افغانستان ته د ګاډیو او شتو کې ځند د کرونا وبا د سپیس باندې عمل کول لوچی مخاطر روانه ده. په دې اړه تفصيلات سدي ارشد محمد تاسو ته پر راپور کې وړاندې کړي.
د تورخم د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر عظیم الله خان دی وویل وړاندې به یو لارې د ګنټو په حساب د کراچۍ نه افغانستان ته تګ را تګ کو، خو ولې اوس دغه د شلو نه تر دېرشتو ورځو پورې اخلي؟
کوم چې دا پاکستان خپل سپورت معلومه لري چې موږ او یو څو بل څنګه نه پاکستان افغانستان د دې کوم ګډ سره تطبیق نو دا تقریبا 15 16 ورځ 18 ورځ دا دا دی وځوس.
یو بل کسٹم کلیرنس ایجنټ عبد الله واحد دی وتول باوجود د دې چې وزیر اعظم عمران خان سلی رشت ساته د تورخم لارې پرانستو امر کړي، دا غي باوجود هم د غلاره سلی رشت ساته نوې پرانستل شوی او د ګاډو په کسٹم کلیرنس هم د سکیننګ په نوم ډیر وخت اوري.
ما سره خپل ریکارډ ته ما ځان له یو دفتر 139 ګاډي کلیر کړی، نو دا څه په تورخم کې چې کوم نه کنه هغه وخت کې 10-15 تلویر دفتر وی، نو په مس کم 2000 پورې بار په نو وخت اعتراف اوس میکسیمم 350 300 غرین 100 دا موږ ودا هدف دی نه هدف نتی وزي.
د پاکستان د افغانستان لپاره خصوصي استاد صادق خان هم د افغانستان سره موجود تجارتي مشکلات مني او وایي کستونز هوار شي نو افغانستان سره کلیست تجارت حجم $2 میلیون د 2-3 بلیون ډالر ته رسیدل شي. صادق خان یو شخصي ټي وي هم نیوز سره خبرو کې ویل زیاتېدونکي تجارت د دوانو هوادونو په ګټه دي او د امن لپاره مهم دي. د شخصي ټي وي هم دغه پروګرام کې د وزیر اعظم عمران خان د استابلیشمنت خصوصي استازي ارباب شهزاد ویل د تجارتي ګاډو او خطو کې ځند د کرونا وبا احتیاطي تدابیر خپلولو لوجه مخې ته راځي.
لیکن اس میں بیچ میں یہ کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے یہ 4-5 مہینے تقریباً ہمارا جو موومنٹ ہے وہ آلموسٹ بیکاز آف دا ایس او پیز وہ اتنی کم ہوئی کہ وہ بیک لاگ پیچھے جمع ہونا شروع ہو گیا.
کاروباریان وای د کال 2014 پورې د دوانو هیوادونو تجارت حجم زیاتو، خو بیا د سیاسي کړکیچ او د تجارتی لارو بندیدو پرانستو لوجه تجارتی حجم را په کمیدو شو، کوم چې د دوانو هیوادونو په تاوان دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0-0-2-0-2-0-5-0-0-3.
یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومت دغه خبرونه غلط ګرځولې دي چې اف ای ای د یو کم 50 خبریالانو سوشل میډیا د فعالینو په ضد ثبوتونو په بنیاد د برقی جرمونو مخنیوي قانون تر مخه مقدمه ترش کړې ده. د خبرونو خورېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او ایمنسټ انټرنیشنل هم په دې اندېښنې شوډلې او پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې سیاسي اختلافات لرونکو په ضد ریاستي ادارو استعمال وتروي. د صافانو مرکزی تنظیم یا فیډرل یونین آف جرنالیست هم وایي چې موجوده حکومت چې داوه کوي یو منتخب حکومت دی، په دې کې د آزاد اوازونو د غلي کولو لړۍ روانه ده او پاکستان د دستور تر مخه د رای د اظهار ازادي یو بنیادی حق دی. تفصیلات تاسو اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
د پاکستان حکومت لخوا دغه خبرونه رد کړی شوی دي چې ګنی تفتیشي ادارې یا اف ای ای د شکایتونو په بنیاد یو شمیر سوشل میډیا فعالینو چې پکې صحافیان هم شامل دي د هغوی پر ضد مقدمه جوړې کړې دي. د خبرونو باندې د بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنسټی انټرنیشنل او پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون یا ایچ آر سی پی هم اندېښنې ښودلې دي. د خبریالانو مرکزی تنظیم هم دلته په میډیا روان دغه شان بندیزونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې خبرونه چاپ شوي وو چې اف ای ای تا یو کم 50 داسې تنانو پر ضد شکایتونه ملاو شوې دي چې د سوشل میډیا باندې ریاستي ادارو باندې تنقید کوي او اف ای ای د دوی پر ضد د ثبوتونو په بنیاد مقدمه هم جوړې کړې دي. د کې هغه خبریالان هم شامل دي چې زیاتره موجوده حکومت په تګلارو او په پوز تنقید کوي. د صحافیانو کې اعزاز سید، عمر مسعود، اسد علی تور، عمر شیما او دغه شان نورې نامې شامل دي. خو خبریال اعزاز سید وایي چې تر اوسه دوی ته د اف ای ای لخوا څه قسمه نوټس نه دی ملاو شوی. د بشري حقوقو وزیر شیری مزار هم د خبرونه غلط ګرځولې دي چې ګینې اف ای ای د سوشل میډیا استعمالونکو پر ضد مقدمه جوړه کړې دي. شیری مزار وایي چې په داسې خبرونو دوی هم پریشان وو چې اف ای ای داسې تنانو پر ضد الکترونیک کرائمز قانون یا برقی جرمونو او درولو قانون تر مخه مقدمه جوړه کړې دي. شیری مزار وایي چې د دوی معلوماتو تر مخه اف ای ای د چا پر ضد داسې مقدمه نه ده جوړه کړې. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیست ستر سیکرټر ناصر زیدی هم په داسې خبرونو تشویش څرګند کړی دی او وایي موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم چې داوه کوي چې یو منتخب حکومت دی، په دې کې آزاد آوازونه غلي کولو هڅې روانې دي او آزاد میډیا د بدتر بحران سره مخ ده. دوی وایي ریاستي ادارې د وزیر اعظم اختیار لاندې دي او اوس هغه ریاستي ادارې د صحافیانو آواز غلي کولو لپاره استعمالیږي
او تمام انډیپندنت وایسز کو جو ہے وہ سائلنس کرنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ ان کے خلاف.
ناصر زیدی وی دارائے دا اظہار آزادی دا دستور ترمخہ ہر شا بنیادی حق دے او کچر سوک دستور پر ضد کار کوي نو خلاف یہ یو. بشری حقوق خپلواک کمیسون یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان هم دغه شان د صحافیانو او سوشل میډیا فعالینو پر ضد د اف ای ای لخوا د مقدمه جوړولو خبرونو باندې اندېښنې څرګند کړې دي او غوښتنه کړې ده چې سیاسي اختلاف پر ضد د اف ای ای او د نورو ریاستي ادارو استعمال دې بند کړی شي. دغه شان د بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنسټی انټرنیشنل هم په داسې خبرونو تشویش څرګند کړی دی. پاکستان هسې هم د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد ګرځول شوی دی او ریپورټونو تر مخه کال 2001 تر اوسه دلته یو درشت نه زیات صحافیان وژل شوي دي. خو نږدې ورځو په هغه صحافیانو چې حکومتي تګلارو او ریاستي ادارو تنقید کوي د هغوی پر ضد د مقدمې جوړولو لړۍ زیاته شوې ده او په دې کې په ځینې صحافیانو د غداري تورونه هم لګول شوي دي.
وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. په ټول نړۍ کې د مالیاتي بدلون او د دې د مخنه ول لپاره وار په وار ژغ کوي. هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یا عمومي جرنال اسمبلی غونډه چې 15 اوما کلیزه غونډه تر سره شوی شش کال یو وار بیا په دې کې ژغ شوی او د راتلونکو نسل ته ژغ شوی چې د مالیاتي بدلون لپاره د حل ځلې کوي. په ټول نړۍ کې وار په وار د غسي اجتماعي د غسي د دې موسمياتي بدلون د پوهې لپاره غونډې تر سره کیږي. خبر پښتونخوا په مردان سره تعلق لرونکي د نهم جماعت زده کوونکي فاطمه پراز هم په دې کې خپل برخه تر سره کړې او د خپل نورو زده کوونکو یا د ملګرو سره د موسمياتي بدلون د پوهې لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته هم دغه سی یو غونډه را جوړه کړې. تاسو ته صادق قاسم شاه په دې اړه نور تفصيلات وړاندې کوي.
فرایډیز فار فیوچر یا د مستقبل لپاره د جمعې په ورځ د ماحولیاتي بدلون او د ری اثرات په حق لا د نړۍ په سطح خو په نورو ملکونو کې د مظاهرو لپاره غږ شوه. خو په پیښور کې داسې قسمه مظاهره د خیبر پښتونخوا مردان ضلع سره تعلق لرونکي ماحولیاتي بدلون په حق لا आवाज پورته کوونکي او پوها خورونکي فاطمه فراز سره د خپل د سکول ملګرو د ایکو ګاز نومي تنظیم د لارې کړي. ایکو ګاز د غغړو په پیښور نورو مدني فعال سره پیښور پرسلب مخامخ نن مظاهره کړي او د ماحولیاتي بدلون او د دې اثرات په حق لای خلکو کې د پوها خورولو لپاره یو غونډه هم کړي. فاطمه فراز وی وی دی وتا دغه مظاهره او غونډه په حق لوین.
مونږ سره ډېر کم وخت پاتې دی، مونږ ته پکار دی چې مونږ اوس په دې سات باندې مونږ आवाज رسوچت کو د هوایي بدلون د بارے خبر وکړو. زماټولو وړو ته زماټولو خلکو ته دا پیغام دی چې زمونږ دا سیاره چې د مونږ سره په یو شریک شه دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ هر هغه کار وکړو چې کم نه زمونږ ماحول لګیا دی، ماحول خوشي، او هر هغه کار اونکو چې کم نه زمونږ ماحول رو ترو خرابېږي.
فاطمه فراز وای دا پینټینګز هم جوړوي او د خپل لاس جوړ انځورونو نمایش سره هغې د ماحولیاتي بدلون او د ماحول تحفظ په هکله خلکو کې پوهه خپرولو یو کوشش هم کړي.
ټینګز کې همغه په مختلف لانګویجز کې خپل میسج ورکو چې څنګه زمونږ ماحول لګیا دی خرابېږي، څنګه موږ بچکولی شو.
دغه مظاهره کې شریک جماعت افریدي چې خیبر ضلع سره تعلق لري او د خزو او د جنکو د حقوقو یو تحریک واه تحریک غړي ده. وی وی دیو ته ول د خزو او د جنکو ماحول سره د نږدې تعلق وی خو دوی د خپل ماحول په حق لا پوه نه لري. هغه وای په کار ده ماحولیاتي بدلون او د دې اثرات په حق لا معلومات په نصاب حصہ جوړ کړی شي.
موږ په دې ایشو باندې خبر یو کو پکار دی کومو ګورو په دموږ کتابونو کې غیر ضروري سبقونه وی پکار دی چې هغه کې د کلایمیټ چینج هم ذکر وکړي، ځکه چې دا د موږ ژوند یو حصہ ده. کومو دنیا پروانه
کو نو
بیا موږ څنګه ژوند
کوو. د ایکو ګارډن می د جنکو دغه تنظیم غواړي چې د سوبي هر ځای کې داسې قسمه غونډې وکړي او داسې مظاهره وکړي چې د حکومت او د عام خلکو پام د ماحولیاتي بدلون د دې اثرات او د ماحول تحفظ اهمیت په لور راوړوي. کیمرامن هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.